وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه درته وړاندې کو. پښتون په 21مه کې او د ګوړې اچار تنظیم پروګرامونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان دفاع وزارت د ملي امنیت شورا له لارښوونې وروسته د لوګر د ازري او د ننګرهار په حصار کول سوالي کې د وسلواله مخالفینو په ضد عملیات پیل کړلي. او امریکایي مفتشین وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت هڅون کې سازمان ته د جایزې په ورکړه کې نیمګړتیا موجوده ده. اوس هم پوره خبرونه. د افغانستان د دفاع وزارت د لوګر د ازري او د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمرغ په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت ویاند جنرال ظاهر عظیمی نن په یو خبری کانفرنس ته په وینا کې دا د افغانستان د ملي اردو لومړنی تر ټولو پراخ عملیات وبلل. دا عملیات د افغانستان د ملي اردو لومړنی ستر عملیات دی چې تقریبا څلور ځمکني کنډک او دوه هوایي ټولۍ پکې ونډې لري. په دې عملیاتو کې موږ له خپلو ځمکنیو او خاصو ځواکونو کار اخیستی دی او ملي پولیس هم راسره همکاري لري. دا عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هم د ازري او حصارک ولسوالیو پر امنیتي وضع بحثونه وشول او د امنیت د ټینګولو لپاره یې اړوند ارګانونو ته د اقداماتو لارښوونه وکړه. تر دې مخکې ځینو سیمه ییزو چارواکو منلې وه چې وسلوالو طالبانو د دواړه ولسوالۍ محاصره کړې دي. امریکایي مفتشین وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت یو هڅونکي سازمان ته د جایزې په ورکولو کې نیمګړتیا موجوده ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې په یو مکتوب کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته لیکلي د قانون د پراختیا نړیوال سازمان ته چې مرکز یې په روم کې دی د دې جایزې په ورکړه کې جدي نیمګړتیاوې ښکاري. دا جایزه چې د انتقالي عدالت د پروګرام په خاطر دغه سازمان ته ورکړل شوې د امریکا مالی ورکونکو لپاره 50 میلیونه ډالر لګښت لري. د جوزجان امنیتی چارواکي وایي په اخچی کې د ماين په یو چاودنه کې یو پولیس وژل شوی او د دریو نورو په ګډون اته ملکیان ټپیان دي. د اخچی ولسوال اسد الله بهرامي ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه نن سهار اته بجې شوې چې تر دې دمه چا مسولیت نه دی منلی. د بل خبر لمخې نن سهار په کندوز ولایت کې د کابل پاډه کې چاودنه شوې. د کندوز د والی ویاند عنایت الله خلیق په خبره دا چاودنه د یو نسبیدونکي ماين له امله و چې په یوې کورلا کې چاودیدلې او دوه کسانی ټپیان کړي. د عیني شاهدانو په خبره د زیانمن شوي موټر چلوونکي د ملي امنیت کارکونکي وو. او د کندوز امنیتي چارواکي وایي ملي پولیسو او وسلوالو طالبانو په نښته کې دوه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوي او دوه طالبان ټپیان شوي دي. د کندوز د امنیې قمندانې ویاند سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل دغه نښته نن په خان آباد ولسوالۍ کې وروسته له هغې وشوه چې وسلوالو طالبانو د پولیسو په یوې پوستې حمله وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. کورنۍ خبرونه هم دلته ختمیږي. بهرنۍ خبرونه به فریده هوډ سیفي وړاندې کړي.
وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیسو یو رتبه چارواکی سخت ټپي کړی او د هغه ساتونکي او موټر چلوونکي وژلي دي. پولیس او د روغتون چارواکو نن ویل برود کوونکو د ګلولي خان پر موټر هغه مهال حمله وکړه چې د پیښور ښار کې د خپل دفتر په لور روانو. ګلولي خان د سرحدي پولیسو د قمندان مرستیال دی. د سیمه ایز روغتون یو چارواکي ویلي ګلولي خان چې په درې ګولیو لګیدلې روغتیايي وضعیت ډیر نازک دی، سمدستي چا د پیښې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو داسې شک شته چې پاکستاني طالبانو به پکې لاس لرلې وي. پاکستاني چارواکي وایي چې تیره شپه د ISI د دوه کارکوونکو په ګډون وو کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو کسانو د سند ایالت په سکر ښار کې ډله ییزه حمله وکړه. په سکر کې د پولیسو یو والی رتبه افسر مسعود بنګخ ازادي راډیو ته وویل چې د غبرید څلورو ترهګرو کړي چې ټول وژل شوي دي. تر دې مخکې سیمه ییزو پولیسو ویلي وو چې تر لسو زیاتو وسلوالو په دې برید کې لاس درلود. برید تر روژه ماتي وروسته پیل شو چې تر نن سهار وختي روانو. د سند اطلاعاتو ایالتي وزیر ویلي وسلوالو د قاضیانو او نورو دولتي چارواکو کورونو ته نږدې د ISI پر دفترونو بریدونه کړي دي. پر یو یهودی عالم د روسیې په داغستان جمهوریت کې یو ناپیژندل شوی بریدکوونکی حمله کړې ده. د هغه روغتیایي وضعیت نازک دی او اوس په روغتون کې بستر شوی دی. د داغستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سلویخ کلن آرتو اسحاقوف د دربند په ښار کې د خپل کور مخې ته نن سهار هغه مهال ټپي شو چې له خپل موټره کوزید. ګولۍ د یهودي عالم په ټټر لګېدلې ده. حمله کوونکی له سیمې تښتېدلی او امنیتي ادارو پلټنې پیل کړي دي. داغستان د پلټونو د کمیټې په ویپاڼې کې راغلي پلټون کې په دې اندي چې پر دې عالم د خپلو مذهبي فعالیتونو له امله حمله شوې ده. دا ازادي راډیو ده. د چین د دولتي تلویزیون وایاند نن ویل چې د جنوب لویدیځ ښار چونګکیونګ پخانه خاروال بوژلی د رشوت فساد او له قدرت څخه د ګټې اخیستنې له امله تر تعقیب لاندې دی. د وایي د جینان ښار د څارنوالۍ په اتهامنامې کې ویل شوي بوژلنی د دولتي ارګان د یو کارکوونکي په توګه له خپل موقف څخه ناوړه ګټه پورته کړې او نورو ته د ګټې په لټۍ په ناقانونه توګه ډېرې زیاتې پیسې او ودانۍ منظور کړې. د خلکو په پیسو یې ډېر اختلاس کړی، له قدرته یې ناوړه ګټه اخیستې او په نتیجې کې خلکو او هېواد ته سخت زیان اړولی دی. دا وضعیت ډېر جدي دی. تمه کېږي چې بوژلی به د رشوت فساد او قدرت څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په خاطر محکوم شي او د ډیرو نورو تورونو په خاطر به ګډه سزا وویني. د کونګچونګ پخانه والی له یو کال راهیسې چې د هغه پر ضد د دې تورونو یادونه کیږي د خلکو له نظره لرې دی. هسپانوي چارواکي وایي لږ تر لږه و او یا تنه له پټلۍ څخه د یو چټک اورګاډي د وتلو په پیښې کې وژل شوي او 131 تنه نور ټپیان دي. د مړو د شمیر د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اسپانیا په ګالیسا سیمې کې د یوې محکمې د چارواکو لخوا اعلان شوی دی. د هسپانیا دولتي تلویزیون د چهارشنبې په ماښام د دې پیښې ویډیویي تصویرونه وښودل. په تصویرونو کې د اورګاډي د سپرلیو ډبې چپه شوي ښکاري او لږ تر لږه یوه د سپرلیو ډبه پرانیستې څرګندې دیږي چې لوګیتری هوا ته پورته کیږي. د پیښې یو عیني شاهد وایي دی وایي ما د یوې چاودنې غږ واورید او کله چې زه ورسېدم نو د اورګاډي یوه ډبه رابېله شوې او د سړک د پاسه پرته وه. ټول ګاونډیان د باندې راوتلي وو او موږ ویریدو، ځکه د اطفایي یو کارکوونکي وویل چې ممکنه ده دا ډبه وچوي، نو ځکه موږ په شا شو. دا ښه وه چې موږ له دې ځایه بیرته ولاړو. دا اورګاډی له مدرید څخه الفیرول ښار ته روانو. د اسپانیا صدر اعظم مارینو روخوی په نظر کې لري د اورګاډی د تمځای ته ولاړ شي چې پیښه پکې شوې ده. دا او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. باور چې د دفاع وزارت وایي د طالبانو هغه هڅه شنډه کړې چې غوښتل د لوګر د ازري ولسوالۍ لسیمیزو د لوګر د ازري ولسوالۍ لسیمیزو چارواکو سره جوړجاړي وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره به مو په کونړ او غزنی کې له روانو امنیتي پیښو خبر کړو. د مالی وزارت وایي دوی د حساب سوکونو له اکمالاتو څخه د محصول او مالی په نوم هیڅ پیسې نه اخلي، خو د سرغړونو له امله اویا میلیونه ډالر جرمانه کړي دي. په دې مسلې عمله کابل یو ریپورت لرو. په هندوستان کې مو د زرګونو افغان کډوالو په ستونزو هم خبره وکړه. وختونو ریپورتونه هم درته وړاندې کوو. پښتون په یو وشتمه پیړۍ کې د پروګرامونو د ځانګړې لړۍ یو برخه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. او د خبرونې په پای کې د ګولیا چار تنظیم پروګرام مه هېروئ. تاسو زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل شي. هم درنګا ک په خارونو کې نو په غنو خارونو کې د ساده ریډیو خبرونه د اف ام په 3.15 مخبريږي. ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو په انټرنیټ کې زموږ د پانی لارې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي. د انټرنیټ په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. دفاع وزارت وایي چې طالبانو هغه هڅه شنډه کړې چې غوښتل د لوګر د ازري ولسوالۍ له سیمیزو چارواکو سره جوړجاړي وکړي. د دې وزارت چارواکو د پنځم پورس کابل کې خبريالانو ته ویل چې طالبانو غوښتل په ازري او حصارک ولسوالیو کې اډي جوړ کړي او پر نورو سیمو حمله پلان کړي. دوی وایي چې د سیمرغ په نوم د لوګر په ازري او د ننګرهار په حصارک ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف پراخ پوځي عملیات پیل شوي. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راوړي.
دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله تر څو د لوګر د ازرې ولسوالۍ له سیمه ییزو چارواکو سره د جوړجاړي پر اساس د ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي. د دې وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل طالبانو غوښتل چې د لوګر ازرې ولسوالۍ په خپل مرکز بدل کړي او پر نورو سیمو د حملو پلانونه په همدې ولسوالۍ کې جوړ کړي. جنرال عظیمی سرګنده کړه که څه هم طالبانو د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره ډیره هڅه وکړه خو بریالي نشول.
طالبان در اینجا یک پایگاه کلان یک جستخیز
بود. دیوایی طالبانو پر نور و سیمو در لوی و حملو در پلانونو در جوڑبول و لپاره پا دی ولسوالهی که پیاوری مرکزونه جوڑ کردی و در ولسواله نور و سیم دیر اغیزمنی کبی او هاوی هم دی اهمیت پا پام پا ازرک دیر سر را طول شوی بو او لاری بندی کردی بی. در دوی پلان دو چه پا ایو دبل لسیمیز و شارواکو سر هم سازش بکری خو کم جور جرائی را منست نشو.
یعنی هیچ سازشی به وجود نیامده.
جنرال عظیمی وویل چې وسلوالو طالبانو هڅه کوله چې له ازرې او حصارک ولسوالۍ څخه کابل، ننګرهار، لوګر، پکتیا او ځینې نورې سیمې هم له ګواښ سره مخامخ کړي. د لوګر او ننګرهار سیمه ییزو چارواکو هم څه موده مخکې وویل چې د ازرې او حصارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې دي. د دې خبر له خپرېدو وروسته د حصارک او ازرې د ولسوالیو په اړه حتی د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې هم بحثونه وشول او امنیتي چارواکو ته دنده وسپارل شوه چې دې ستونزې ته جدي رسیدګي وکړي. په عین حال کې د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي چې د لوګر په ازرې او د ننګرهار په حصارک ولسوالیو کې د اسد له لومړۍ نیټې راهیسې د سیمرغ په نوم د افغان ځواکونو پوځي عملیات هم پیل شوي.
چهار کندکی که واقعا برای اولین بار
دیوایی څلور کندکه چې د لومړي ځل لپاره په دې لویو عملیاتو کې ونډه اخلي او د هوایي ځواک دوه ټولې هم ملاتړ کوي په دې عملیاتو کې شامل دي. د عملیات مو له بشپړې سیړنې وروسته پیل کړل او تر ننه پورې په بریالي توګه روان دي. زموږ ځواکونه په سیمو کې ځای پر ځای شوي او دا مهمه ده چې د دښمنانو پلانونه شند کړو. د لوګر ازرا او د ننګرهار حصارک څنګ په څنګ پرتې ولسوالۍ دي. د دې سیمو اوسیدونکو څه موده مخکې وویل چې د ولسوالیو ته ټولې غځېدلې لارې د طالبانو لخوا تړل شوي او دوی د خوراکي موادو او درملو له کموالي سره مخامخ دي. د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د درې نیمو او څلور سوو په شمېر کې وسلوال طالبان په دې ولسوالیو کې راټول شوي خو وایي چې افغان ځواکونه د سیمرغ د عملیاتو پر مهال لا تر اوسه له جدي مقاومت سره نه دي مخامخ شوي.
او خو په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د وټپور ولسوالۍ د کرمول په امنیتي پوسته برید کړی چې د جګړې دواړو خواو ته پکې مرګ شو بلا وخت ده. روحلان وري له کونړه له نور تفصیل سره.
د کونړ امنیت قومندانۍ مسولین وایي د وټپور او ماڼوګي ولسوالیو کې د دوه جلا پیښو په نتیجه کې درې تنه وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی، د یو پولیس په ګډون اته تنه ټپیان شوي دي. د کونړ امنیت قومندانۍ سرپرست سمونوال عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل تېره شپه یوه بجه وسلوالو طالبانو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کرمول په امنیتي پوسته برید کړی چې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
یو نفر زمونږ شهید شوی دی، یو نفر هم سطحي زخمی دی. په مقابل کې د مخالفینو یو جسد هلته پاتې دی چې د خپلو هغه تجهیزاتو سره دی او دوه نفره نور هم له منځه تللي دي، مګر لټه روانه ده تر څو د هغوی جسدونه پیدا شي او یو څه کسان مشکوک هم نیول شوي دي چې د هغو نه وخت پوښتنې کېږي او زخمي یو نفر زخمي شته.
سمونوال عبدالقادر وایي یو تن وژل شوی طالب د وټپور روغتیایي مرکز کې څوکیدار و چې تېره شپه دولتي ځواکونو سره په جګړه کې له منځه تللی. خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو دولتي کارکوونکی طالبانو سره په ملګرتیا کې امنیتي ځواکونه وژلي، بلکې له دې وړاندې هم ګڼ دولتي مامورین د شپې پر مهال طالبانو سره یو ځای په جګړو کې د برخې اخیستلو پر مهال وژل شوي او ټپیان شوي دي. هغه وایي تېره ورځ د ماڼوګي ولسوالۍ په کنډګل کې هم د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې او د طالبانو لخوا د هوان راتوغول شوې مرمۍ د هستوګنې په کور لګېدلې چې لامل یې وطن ولسی وګړي ټپین شوي دي.
دوه بجې د کندګل په بیس باندې د طالبانو لخوا د ثقیله سلام انداختونه شوي دي چې په نتیجه کې وطن چې په هغه کې ټول ماشومان دي او کس دوه به پکې شاید پنځه شپږ کال یې نور ټول ماشومان دي، درې جنکۍ او څلور تنه هلکان دي، دا زخمین شوی دی مگر هم دو طالبانو دا انداخت پا نتیجه که زخمین شوی دی
طالب وین زبیح الله مجاهد پا تلیفون ازاده راڈیو تاویل پا کندگل که دوی هوانو ننی دوغولی او ولسی وگری دا دولتی زواکونو پا دزو که تپین شوی دی زبیح الله مجاهد دا وطپور ولسوالی پارا سندی ویلی
و موردل چې په کونړ کې چارواکی وای تیر شپه وسلوالو طالبانو د وټپور ولسوالۍ په یو امنیتی پوسټه برید کړی چې د جګړې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله وختي د غزنی سیمه ایز چارواکی وای د غولیت پاندړ ولسوالۍ کې یو ځل بیا په یو جماعت کې چاودنه شوې چې لامل یې 15 تنه طالبان وژل شوي دوی وایي طالبانو په جماعت کې ماینونه جوړول چې خپل ماینونه پرې ورچودېدلې دي سید شاه سقیم له سیمې نور تفصیل راکړي
چاودنه پرون ناوخته د اندړو ولسوالۍ په جوی چار کلی کې په یو جماعت کې شوې ده چارواکي وایي څو تنه طالب وسلوال په جماعت کې د ماینونو په جوړولو اخته وو چې په دغه وخت کې یو ماین چاودېدلی او 15 تنه وسلوال یې وژلې دي د اندړو ولسوال قاسم خان دیسیوال وایي په وژلو شویو کسانو کې 3 تنه بهرنیان او 2 افغانان دي دی وایي د چاودنې له امله جماعت او ورڅیر مکورونو ته هم زیان رسېدلی خو عام وګړو ته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي
د طالبانو د جویچار په کلي کې د جماعت له څنګه ماینونه سره جوړول او ماینونه پرې ورچاودلي دي چې په خارجي طالبان هم دي 15 نفره طالبان شمول دي او د جماعت شیشې او کړکینې ماتکړې دي د ماینو له زوره چې
طالبان د پیښې په اړه ناخبري ښیي په تیره څه موده کې د اندړو ولسوالۍ په جوماتونو کې دا درېیمه چاودنه ده چې کېږي څو اونۍ وړاندې د دغې ولسوالۍ په الیجان کلي کې په یوه جومات کې غبرګو چاودنو 20 تنو لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې وه تر هغه وروسته د شلګر په لغړو کلي کې یو جومات په بومونو والوځول شو چې پکې 2 سپینې ږیرې ټپیان شوي وو او خلکو یې په غبرګون کې د طالبانو پر ضد مظاهرې وکړې
خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتایی که آمده هم کل کلدیمه های زور است جبریز به زور آمده هم و منی فهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متوازنه پیش صدا
شود ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د ازادي رادیو نو اوري
د افغانستان د مالی وزارت وی دوی د حساب سوکونو لیکمالاتو څخه د محصول او مالی په نوم هیڅ پیسې نه اخلي خو د سرغړونو له امله یې 10 میلیونه ډالر جرمانه کړي د دې وزارت چارواکي وی حساب یې دغه جرمانه د دې لپاره وضع کړي چې قراردادیانو یا افغانستان ته 10 سره موټر مواد داخل کړي خو د سرنوشت په اړه حکومت تر اوسه نه دی خبر د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورت کې اورو
د افغانستان د مالی وزارت وایي که چیرې ایساف ځواکونه د راتلونکي اګست میاشتې تر 15 نیټې دغه جرمانه ورنکړي نو په ګمرکونو کې به یې یو ځل بیا اکمالاتي مواد ودرول شي د دې وزارت د عوایدو او ګمرکونو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي د ایساف قراردادیانو د معافیت په نوم 10,000 کانټینر مواد له ګمرکونو راتیر کړي خو بیرته یې دوی ته راپور نه دی ورکړی ښاغلی ثابت وایي کله چې دوی په ګمرکونو کې د ایساف قراردادیانو ته د معافیت فورمه ورکړي نو ایساف مسؤلیت لري چې دغه فورمه ټاپه کړي او بیرته یې دوی ته وسپاري نوموړي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی نه دی خبر چې دغه 10,000 موټر مواد ایساف ته رسېدلي او که یې قراردادیانو بازار ته ویستلي
مونږ نه مالیه اخلو نه محصول اخلو کله چې یو موټر داخليږي سرحد نه هلته مونږ ګمرک دوی ته یو فورمه ورکوي دا باید بیا لاړ شي د ایساف قواو مرکز ته هغوی باید دا ټاپه کړي او رسید مونږ ته راکړي چې دغه اموال دوی ته ورسېدل مونږ تقریبا څه باندې 10,000 دغه سي پي اک لرو چې هغه معتبر سوي نه دي یعنی هغه داخل سوي دي چې دوی په نوم باندې دوی مونږ ته بیرته رسید نه راکړی چې دا شیان آیا دوی ته رسېدلي یا په بازار کې خرڅ سوي دي نو لهذا مونږ ته دا تصمیم ونیو چې دا خلک باید جریمه شي.
پی یک د مافیات هغه فرمه ده چې په ګمرکونو کې د ایساف قراردادیانو ته ورکول کیږي او لمخې دوی له مالی او محصول څخه مافیږي. د ایساف او افغان حکومت ترمنځ په 2001 میلادي کال کې د ایم ټی ای په نوم یو تړون لاسلیک شو چې لمخې بهرني ځواکونه په افغانستان کې له مالی ورکولو څخه معاف شول. د راپورونو لمخې امریکایي چارواکي غواړي چې افغان حکومت باید د جرمې له اخیستلو هم ډډه وکړي. ښاغلی ثابت وایي چې د همدې سرغړونې له امله 15 میاشتې مخکې افغان حکومت په ګمرکونو کې د ناټو اکمالات درولي وو چې بیا بیرته اجازه ورکړل شوه. له ایساف څخه د $100 میلیونه د جرمانې اخیستلو پریکړه د افغانستان د وزیرانو شورا هم تایید کړې، خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې یو شمېر امریکایي سناتورانو ویلي که افغان حکومت له دې اقدام څخه پشان نشي له دې هیواد سره به مرستې کمې کړي. دغه مسأله مو په کابل کې د ائتلافي ځواکونو له مطبوعاتي دفتر سره شریکه کړه. دې دفتر ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې ولیکل چې د ګمرکي ستونزو موضوع به ډېر ژر هواره شي. دې دفتر په خپل برېښنالیک کې ویلي دوی د افغانستان په جنوب کې له یو شمېر ګمرکي ستونزو سره مخ شوي، خو د هواري لپاره یې له افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. په عین حال کې د مالی وزارت وایي د امریکایي ځواکونو او ایساف قراردادیان له هغو اکمالاتو څخه هم ناوړه ګټه اخلي چې دغه ځواکونه یې له افغانستان څخه باسي. د دې وزارت د ګمرکونو مرستیال ګل مقصود ثابت وایي مخکې له دې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه خپل اکمالات وباسي باید په ګمرکونو کې وکتل شي.
که چیرې دوی تجهیزات خپل باسي هم هغه د یو پروسې سره سم باید وباسي. هغې کې اکثره موږ ګورو چې سو استفاده کېږي. که چیرې یو غټ موټر وځي یا کنټینر وځي، موږ باید پوسو چې د کنټینر منځ خالي ده او که یو بل شی پکې اچول شوی دي. دا خو باید موږ ته معلوم وي.
له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې امریکا له افغانستان څخه په خپل سر خپل اکمالات باسي او افغان حکومت نه په خبرېږي چې د کنټینرو په منځ کې څه دي. کارپوهان وایي د امریکا او نورو بهرنیو ځواکونو دا ډول ګمرکي سرغړونې به د دې لامل شي چې خلک د دغه ځواکونو په رښتینولۍ باندې بې اعتباره شي. تر اوسه معلومه نه ده چې بهرني ځواکونه به افغان حکومت ته دغه اندازه جرمانه ورکړي او کنه، خو د امریکایي چارواکو اوسنی دریځ ته په کتو دغه کار ناشونی ښکاري. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د ایساف ځواکونه یې د وصولو د نه مراد کولو له کبله په ګمرکونو کې چې دوی هغه فرمې چې باید بیرته دوی ته سپارلې وي نه دي سپارلې، $100 میلیونه جرمانه کړې دي. خبره د ګمرکونو راغله. د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په مقایسه د دغه ریاست عواید 50% کې زیات شوي دي. دا چې څنګه له احمد شاه فطرت نه اورو.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست د چارواکو په خبره د روان میلادي کال په 2 میاشتو کې 991 میلیونه افغانۍ ګمرکي عواید راټول کړي چې د تیر کال په پرتله 50% زیاتوالی شي. د فراه ولایت د ګمرک ریاست رئیس سید مزمل شاه سعادت وایي چې دوی اوس هره میاشت کابو 132 میلیونه افغانۍ لاسته راوړي، په داسې حال کې چې د تیر کال په هره میاشت کې 70 میلیونه افغانۍ راټولېدلې. د ګمرک رئیس د ګمرکي عواید زیاتوالی د قاچاقي لارو تړل بولي چې مخکې به پرې اجناس پرته له ګمرکه واردېدل. ګمرکي عواید چې د روان کال په 2 میاشتو کې راټول شوي دي 991 میلیونه افغانۍ دي. هغه عمده دلیل چې زموږ عواید لوړ کړي هغه د قاچاقي لارو تړل دي. په همدې حال کې فرعي سوداګر که څه هم په ګمرک کې د روڼتیا او شفافیت څخه راضي دي، خو وایي چې د ګمرک مامورین بانک ژر تړي نو له همدې امله د دوی اجناس په ګمرک کې تر ډېره پاتېږي او دا کار د دوی په زیان دی.
پیسې مو نه دي ورکړي چاته. هغه شی چې ټکس دی هغه یو وي، بلکې 40 روپۍ دی، 50 روپۍ دی، هغه شی ته د هغه کاغذ قیمت دی، هغه شی موږ ورکړی دی، بل اضافه پیسې موږ چاته نه دي ورکړي.
سهولت به مو پیدا شو د په خاطر اوردن بانک نزدیک شو د منتان وخت بانک یک ساعت یک و نیم ساعت به ما زیاد کړ، خو به خاطر زمیرا که از مرد میل 78 تا به فرا موتر میرسه را خراب است.
فرا ولایت د افغانستان د سرحدي ولایت څخه دی چې بیلابیل اجناس او توکي د ایران څخه د دغه ولایت د لارې واردېږي.
دوستانو تاسو مو غږ لاساده رادیو نه اورئ، کولای شئ چې د نورو خبری مطالبه او ریپورتونو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. هلته زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل سره عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې ادرس دی. هند یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په زرګونو افغانان پکې د کډوالو په توګه ژوند کوي. په دغه هیواد کې میش کډوال د ژوند له شرایطو شکایت لري او وایي هغوی چې راجستر نه دي، حتی ماشومان له تعلیم او لویان د کار له حقه محروم دي. عصمت ساروان نور تفصیل وړاندې کوي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2011 میلادي کال له دسمبر څخه تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 3000 افغانان د مهاجرو په توګه ثبت شوي دي، خو څرګنده نه ده چې څومره نور ناثبت شوي مهاجر افغانان به په هند کې اوسي. هند ته اکثره تللي افغانان له ستونزو سره مخامخ دي، نه د کار جواز لري، نه یې ماشومان ښوونځیو ته تللی شي او حتی ټلیفون هم نشي لرلی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په هند کې د ملګرو ملتو د مهاجرو شنه کارتونه د افغان مهاجرو لپاره له سا ایستلو پرته بل هیڅ امتیاز نه لري. په ډیلي کې د افغانستان د سفارت مرستیال اشرف حیدری وای په هند کې افغان کډوال مرستیا او نورې پاملرنې ته اړتیا لري. کډوال وای چې هند ته تګ د دوی ژوند له خطره ژغورلی، خو ګڼې نورې ستونزې ورته پیدا کړي دي. اکثر افغانان د انساني قاچاق بر له لوري په خطرناکو لارو بهرنیو هیوادونو ته وړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جانان موسازی په وروستیو ورځو کې د انډونیزیا او استرالیا ترمنځ په اوبو کې د کډوالو د څو بیړیو د ډوبېدو او د لسکونو کډوالو د وژل کېدو پیښو ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل: موږ پخوا هم خپلو ګرانو هیوادوالو ته ویلي چې اجازه دې نه ورکوي چې د کورنیو غړي، ښځې، ماشومان او ځوانان یې د انساني قاچاق پر پلاس په غمون کې برخلیک اخته شي. ملګری ملتونه په هند کې راجستر شویو افغان کډوالو ته یوه اندازه مرستې ورکوي. د ملګرو ملتو په وینا په هرو درو میاشتو کې هرې کورنۍ ته 1350 هندي روپۍ چې 215 اتیا ډالره کېږي ورکوي. خو دا پیسې د یوې کورنۍ د کور د یوې میاشتې کرایه چې لږ تر لږه 2000 روپۍ کېږي نشي پوره کولی. د بې اسنادو مهاجرو ماشومانو ته په هندي ښوونځیو کې داخله نه ورکوي. هغوی چې د کار جواز نه لري په هند کې کار نشي کولی، خو له دې سره سره ځینې کډوال افغانان په دوکانونو کې په لږه اجوره غیر قانوني کار کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې په هند کې د افغان مهاجرو د وضعیت په اړه هڅه وکړه چې له هندي چارواکو سره تماس ونیسي، خو هغوی حاضر نه ول چې په دې باب څه ووایي. د ملګرو ملتو له هغه راپور سره سم چې تیره میاشت خپور شو، تیر کال د نړۍ په 2 اتیا هیوادونو کې 2,600,000 افغان کډوال ثبت شوي دي. له 1990 کال را په دې خوا د افغانانو مهاجرت پیل شوی. تر ټولو زیات افغان مهاجر په پاکستان او ایران کې دېره دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخواني قراردادي ایډوارد سنوډن چې په نړۍ کې پر انټرنیټ او ټلیفون د امریکا د څارنې پټ پروګرام یې افشا کړی د دوسیې په اړه ورته وضاحت ورکړي. له نوریاس نوري نه په دې اړه نور څه زیاته ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له موسکو څخه د هغو راپورونو په اړه د وضاحت غوښتنه کوي چې وایي د امریکا د استخباراتو تښتېدلي پخواني قراردادي ایډوارد سنوډن له روسیې څخه هغه اسناد ترلاسه کړي چې ورته اجازه ورکوي د موسکو له هوایي ډګر څخه ووزي. نوموړی په دې میدان کې له یوې میاشتې راهیسې اوسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن ساکي وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سنوډن د مسلې په ارتباط د چارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ټلیفون وکړ. موږ البته د رسنیو راپورونه لیدلي او د روسیې له حکومت څخه د وضاحت غوښتنه کوو. دا واضح ده هر هغه اقدام به چې سنوډن ته اجازه ورکوي له هوایي ډګر څخه ووزي ډېر خوښنونکی وي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره نن سهار خبرې وکړې. هغه هم زموږ د متحدو ایالتونو له نظر سره موافق دی چې سنوډن دې ته اړتیا لري چې بیرته متحدو ایالتونو ته ستون شي، چیرې چې هغه به عادلانه محاکمه کیږي او روسیه تر اوسه پورې د دې توان لري چې سم کار وکړي. سپین مانی هم وویل چې د سنوډن د وضعیت په اړه د وضاحت غوښتونکي ده. د امریکا متحده ایالات غواړي سنوډن په نړۍ کې پر الکترونیکی خدمتونو د امریکا د څارنې د پټ پروګرام د افشا کولو په خاطر محاکمه کړي. واشنگتن د سنوډن پاسپورت باطل کړی چې دې کار نوموړی دې ته اړ کړی چې د موسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په سیمه کې راګیر پاتې شي. د چهارشنبې د ورځې په سهار د روسیې رسنیو خبر ورکړ چې سنوډن ته به روسي چارواکي اجازه ورکړي چې له هوایي ډګر څخه ووزي. خو روسي مدافع وکیل اناتولی کوچرینا چې له سنوډن سره د پناه غوښتنې په دوسیه کې مرسته کوي د خبرو شو راپورونو وروسته وویل چې د سنوډن د پناه اخیستو پر دوسیه تر اوسه چارواکي کار کوي. په اوس وخت کې د هغه د سیاسي پناه اخیستو غوښتنه د روسیې د مهاجرت له ادارې سره ده. ښایي درې میاشتې وخت ونیسي چې د روسیې د مهاجرت اداره د سنوډن د پناه غوښتنې دوسیه بشپړه کړي. په دغه موده کې دغه اداره سنوډن ته هغه اسناد ورکوي چې ښایي د هغه د سیاسي پناه غوښتنه یې ترلاسه کړې ده. دغه اسناد به هغه ته ورکول کیږي. دغه اسناد تر اوسه پورې هغه ته نه دی ورکول شوی. کچرینا وایي سنودن په پام کې لري چې د اوس لپاره په هوایي ډګر کې پاتې شي. هغه همداشان وویل چې سنودن نیت لري چې په روسیه کې پاتې شي او د روسیې د پیژندلو لپاره د دې هیواد د فرهنګ په اړه زده کړه وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که سنودن غواړي په روسیه کې پاتې شي باید د هغو اسنادو له افشا کېدو ډډه وکړي چې د امریکا او روسیې اړیکو ته زیان رسوي. د یادونې وړ ده د جنوبي امریکا یو شمېر هیوادونو ویلي چې سنودن ته سیاسي پناه ورکوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
او سم په مخکې دا مهمو خبرونو سره ټکو ته چې فرید هوټ سیفی دروري.
د لوګر په مرکز پل عالم کې یو لوی طالب قومندان او درې ملګري وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جوزجان په اخچه کې د ماين په چاودنې کې یو پولیس وژل شوی او د درې نورو په ګډون اته ملکیان ټپیان دي. وسلوالو کسانو د پاکستان په شمال ویدیس کې د پولیسو یو لوړ رتبه چارواکي سخت ټپي کړي او د هغه ساتونکو او موټر چلوونکو وژل دي. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه د ISI د دوه کارکونکو په ګډون نه کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو کسانو د سند ایالت په سکر خار کې ډلې زه حمله وکړه. او هسپانوي چارواکي وایي لکتر لګه و یا تنه ل پټلې څخه د و چټک اورګاډي د وټلو په پیخي کې وژل شوی او یو سلو یو دیرش نور ټپيان دي.
په داس حال کې چې یوناني طبابت د نړۍ په کچه قبول شوی علم دی، خو په افغانستان کې داسې شکایتونه شته چې پر دې طبابت هم سمڅارنه نه کیږي. زموږ همکارې نجيبه زمان په افغانستان کې د یوناني طبابت او طبيبانو د وضعیت په اړه یو مفصل ریپورت برابر کړی. دا ریپورت اورو ورپسې پښتون په یو وشتمه کې او په هغه پسې د ګوډي اچار پروګرام مه هیروي.
له دې سره سره چې په اوسني وخت کې معاصر طب ډېر نوښتونه او لاسته راوړنې لري، خو بیا هم په هیواد کې د نن یو شمېر خلک یوناني درملنه کاروي. خو په افغانستان کې انتقاد دا دی چې په دې هیواد کې اکثره یوناني طبيبان اکاډمیک زده کړې نه لري او پرته له دې چې حکومت پرې څارنه وکړي کار او فعالیت کوي. په کابل او ځینو ولایتونو کې حتی داسې کسان هم لیدل کیږي چې د سړک پر سر یې څادر غوړولې وي او ادعا کوي چې یوناني طبيب دي. خو ځینې اصلي ډاکټران انتقاد کوي اکثره یوناني طبيبان غیر مسلکي کار کوي. د کابل په یو خصوصي روغتون کې د داخلي ډاکټر محب الله ازغم په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
اسری طب کې د هر دوا باندې په لسګونو کلونو او په پیړیو باندې تجربه شوې دي، تحقیقات شوې دي. ډاکټر چې یو دوا ورکوي په دې باندې پوهیږي چې دغه دوا په کوم میکانیزم باندې دغه مرض ښه کوي. اما یوناني طب کې دا خبرې نشته. لوکلرونه یې اورېدلې دي چې فرضاً سپیرکی بادیان د کولمو باد د پخ مثلا یوناني طبیب وایي چې یوه کپه دغه دوا اوس د هر چا لاس فرق کوي. کوم کپه کې ممکن لس ګرامه راشي بیا هغه دوا ممکن شل ګرامه راشي ممکن پنځوس راشي، نو دا خو ډېر زیات توپیر کوي. هغه وخت کې چې عصري طب نه و یوناني طب ته ضرورت و، اوس ورته اصلا ضرورت نشته ځکه چې تر ګټې تاوان زیاتی.
په کابل کې یو بل ډاکټر محمد نبی ورده ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې اکثره کسان چې دا کوي یوناني طبي باندې په دې برخه کې زده کړې نه وکړي.
لا تر اوسه په افغانستان کې په هماغه ابتدایي شکل باندې دوی مخته ځي. تر کوم ځای چې زه ګورم په نوره دنیا کې بیا هم دوی څه د علم په رڼا کې مخته روان وي، ولې تر کومه ځای چې زه پوهیږم په افغانستان کې صرف تجربوي بڼه لري.
ځینې یوناني طبيبان هم مني چې اوس مهال په افغانستان کې داسې طبيبان هم پیدا کیږي چې په خپل مسلک کې نه پوهیږي خو خلکو ته درمل ورکوي. محمد شاه یو تن له هغو طبيبانو څخه دی چې په کندهار ولایت کې خپل درملتون لري. د ازادي راډیو ته ویل چې دولت باید دوی ته د مسلکي زده کړو زمينه برابر کړي.
تر اوسه دا خلک نبض نه پیژني، نو دوی به د طبابت دعوت څنګه وکړي؟ دوی به د یو مرض تشخیص څنګه وکړي او د هغه دپاره به دوا څنګه انتخاب کړي؟ په افغانستان کې زه د دغو خلکو د دغه شکل نه یم طرفدار. دا ردوم دا باید نه وي. دا باید اکاډمیک سي، دې ته باید کورسونه جوړ سي، دې ته باید پوهنتونونه جوړ سي، دې ته باید رسمي، دا باید کمپیوټري سي. د وزارت صحت عامه باید دې ته رسمي جواز ورکړي، کمپیوټري امتحان ځینې واخلي، درس پووایي.
د کابل ښار په د افغانانو سیمه کې هم د ځینو دوکانونو پر سر د یوناني طبيبانو لوحې لیدل کیږي. په دوی کې یو هم حکیم مهندر سنگ دی. د حکیم مهندر سنگ سره ناست یو ناروغ ویل چې له هراته تر دې ځایه دغه طبيب ته د درملنې لپاره راغلی دی. مهندر سنگ هم ویل چې یوناني طبابت ورته لپلارونی کنه پات دی، خو دی وایي چې په هندستان کې درې کاله زده کړې هم کړې دي.
کیم باید پوه شي کنه اول تکلیف بالکل پوه شي چې دا څه تکلیف لري، کوم مشکل دې دی دا چې هغه پوه شي دوایي ورته ورکړي، هیڅ نقص نه لري چې تکلیف یې پوه نه شي همداسې دوایي ورکړي، ناخ په ناخ دوایي ورکړي، ازدای نه وا کیمیو کې او بوټای غونډه بوټان ازده نه غونډه دوایان ازده نه، هغه باتمن خراب کوي. مونږ خو قسم ده مونگا پداری قسم دی او بخبل مثلا پلار سره شاگرد مې و ازدام کړه درسم ویلې دی درې کاله مونږ درس ویلې دی انډیا کې.
خلق د یونانی طبيبانو د فعالیتونو په اړه بیلابیل نظرونه لري، ځینې ترې خوښ کاری او ځینې ترې شکایت کوي.
تقریبا از پرس المایمل مریضی رو باز آمدیم ماینه کردن، گفتن که شما ریماتیزم از پوندیدگی داشتن، بسیار دست پای می پوندید، دلکای پای ملا رفتن نمیتونست، یک مرض نبود دیگه بلکل کلگی، فضل خدا آل شکر خوب است. من خدا می روان از دیگه آل بسیار فایده شد، من ایتگال دکتری نکریم دوای دیم بسیار به من فایده کرد.
کلش من خپل پرات بود از ما پرات اصلی تکلیف شو روماتیزم و یو تبی بود چی یونانی دوا ورکوال نکلا چی من خپل پرات دیو رالی تقریبا دیو پنځه لس ورځ دوای ورکړی وه. کله چې ورته مونږ دا دوا ورکړه چې دا یعنې بېخي داسې شرش دی، کوي شرش غوندې وو چې تقریبا اولو سره دردونه ټول خلق کړل، بعد هغې نه دې ته د معدې تکلیف پیدا شولې، نو بله خره داسې شولې چې هغې معدې سوری کړله او سرحد شفخانې ته ورسېد چې بعد هغې نه هغې معده سوری شولې، نیورولوژي عملیات ورته مونږ وکړلې.
خو د یوناني طبيبانو ټولنه وایي چې اکثره طبيبان له هغو شرایطو سره سم کار کوي چې دغې ټولنې او د عامې روغتیا وزارت ټاکلي دي. د یوناني طبيبانو د ټولنې رئیس قاري شفیع الله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
په هغه شرایطو باندې وزارت چې څنګه هدایت کړی دی او زمونږ د خپل انجمن طرف نه چې کوم شرایط دي، طبيب چې کله راځي امتحان د پاره باید چې هغه اسناد تحصیلي په لاس کې ولري، که هغه د علوم دینی نه فارغ وي او که د عصري نه فارغ وي. بعضې ادبادي زمونږ چې هغې دغه طبي سنتي په خارج ملکونو کې لوستی دی هغه اسناد ورسره وي، او بعضې دي چې اسناد ورسره نه وي په داخل کې، یعنې پلار نیکه، خو د هغې نه اسناد تحصیلي غوښتل کېږي.
د یونانی طبيبانو د ټولنې رئیس ویل چې دوی غوښتل چې د یوې موسسې په مرسته په افغانستان کې د یونانی طبابت لپاره یو پوهنتون جوړ کړي، خو قاري شفیع الله پر عامې روغتیا وزارت انتقاد کوي چې د نبوي طب په نوم د دې پوهنتون د جوړېدو لپاره جواز نه دی ورکړی. بل خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې د یونانی طبيبانو پر کارونه یې څارنه پیل کړې ده. د عامې روغتیا د وزارت ویاند کنشکا ترکستاني ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې دغه وزارت د ازموینو له لارې اتیا طبيبانو ته د رسمي جوازونه ورکړي دي. نوموړي ویل چې له طبيبانو څخه د ازموینې اخیستلو دا لړۍ دوام پیدا کوي.
د تعداد 80 تن از طبيبان یونانی که موفق شدن و
نږدې 80 تن یونانی طبيبان په ازموینه کې بریالي شول او ورته د فعالیت جواز ورکړل شو. هغه څوک چې په ازموینه کې بریالي کیږي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته لازم لارښود ورکول کیږي. په دې لارښود کې معلومه شوې ده چې دوی کوم کارونه کولای شي او کوم نشي کولای. دا په دې معنی ده چې د دوی په کارونو کې یو سلسله محدودیتونه وضع شوي دي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي له خلکو غواړي چې د درملنې لپاره یونانی طبيبانو ته مراجعه ونه کړي، بلکې د اسریا او اوسنی طب څخه استفاده وکړي. خو په افغانستان کې خلک نه یوازې د یونانی طبابت په برخه کې، بلکې د عصري طب په برخه کې هم د خدماتو له ټیټ کیفیت نه شکایت کوي. پر یونانی درملنې د خلکو دودیز عقیده او په عصري طبابت کې موجوده ستونزې د دې سبب کیږي چې خلک یونانی طبابت ته مراجعه وکړي.
پښتون په یوشتمه کې
ستړي مشه په دې پروګرام کې په دې خبره کوو چې مهاجرتونو د پښتنو په منځ کې له افراطیت سره څومره مرسته کړې ده. د یو شمېر کتونکو په نظر تر اتیایمې لسیزې وړاندې په سیمه کې نه یوازې په اوسنۍ بڼه افراطیت نه و، بلکې حتی ډېر خلک یې له نوم سره هم بلد نه ول.
دغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ادبیاتو کې بهرني او اریرجا په طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هېواد په توګه
اویایم لسیزی په پای کې پاکستان او ایران ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت لړۍ پیل شوه. اکثره کډوال په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په تیره بیا د پېښور په شاوخوا کمپونو کې ځای پر ځای شول. تر ډېرو کلونو پورې د مهاجرو ماشومان له تعلیم او ښوونځي لرې پاتې شول. وروسته وروسته د هغوی لپاره مدرسې جوړې شوې. په دغو مدرسو کې چې د عربي هیوادونو په مالي مرستې چلیدې، د جهاد تبلیغ او تدریس کېده. د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکی اجمل هوډمن د مهاجرت چاپیریال او د کمپونو مدرسې د افغانانو په منځ کې د افراطیت په دودولو کې اغېزمنې بولي.
په افغانستان باندې د شورویانو د بریښنا وروسته کله چې افغانان مهاجر شول، مخصوصا پاکستان ته لاړل، هلته په پاکستان کې وضعیت دغه شکل ته ورسېده چې مدرسې او غونډې او هغه افراطي او احساساتي ویناوې دغه ټول مسایلو چې تاثیر یې وکړ په دې باندې، او دا په افغانستان کې د افراطیت په وده کې ډېر اغېزمن و. که موږ هغه ادبیات چې د جګړې لپاره استعمال شوي دي، یا هغه شعرونه لنډۍ چې موږ ګورو چې په جګړه کې ویل شوي دي، یا خصوصا د افغانستان هغه د حماسي ادبیاتو لویه برخه چې موږ ګورو، دا د ثور د انقلاب نه مخکې یو ډول وه، اما د ثور د انقلاب نه وروسته بیا تر ننه پورې چې موږ ګورو دلته بیا هغه افراطي کوم الفاظ چې دي هغه زموږ په ادبیاتو باندې ډېر حاکم دي.
لیکوال او د سیاسي چارو بل کارپوه نجیب منلې بیا وایي چې دا مسله له مهاجرت سره تړاو نه لري، بلکې د پردیو نظریو د تپلو له کبله افراطیت زیات شوی دی. د زیاتکړه د سختدریزۍ په ترویج کې هم هغه څه چې کین افراد یعنی کمیونیزم رول درلود، د خی افراد په خپرولو کې د سیمه استخباراتي کړیو لوی کردار ادا کړ.
په همي اړیر جان ګان چې کړه د چپی لوري ته کومه ایدئولوژي وا بل خو مذهبي لوري ته د وحدیت ایدئولوژي ډیره زیاته تقویه شوله، او د مهاجرت په محیط کې هم د پاکستان سیاسي استابلیشمنت د وهابیت د تقویې لپاره ډیر زیات کار وکړ. نو په دې خاطر چې کوم ځای یو د مهاجرګرۍ سره د تړلې د بهرنۍ ایدئولوژیانو د واردېدلو سره په افغانستان کې افراطیت رامنځته شو، او دغه افراطیت لومړی د افغانانو نه و، جنگ په لومړیو کلونو کې په افغانستان کې تروریستي عملیات نه و، په افغانستان کې مخامخ جنگ کېده، په افغانستان کې د خراب او د ترپ جنگ و. مګر کله چې افراطیت رامنځته شو، کله چې القاعده رامنځته شو، کله چې عربي افراد راغلل او د افغانستان په جهاد کې داخل شول، د افغانستان جهاد ته بل لوري ورکړ، د افراطیت لوري ورکړ.
منلې د خپل اعداد ثابتولو لپاره ټینګار کوي چې اکثره پښتانه د قادریه او نقشبندیه طریقو پیروان دي، چې دا طریقې هیڅ افراد نه مني. اجمل هډمن هم دا خبره مني او وای که تاریخ ته وکتل شي یا د پښتنو ادبیات وڅېړل شي، نو له اصطلاحاتو څخه ښکاري چې زموږ د ازادۍ غوښتنې جګړې یا حماسې د افراطیت تر اغېز لاندې نه وي، حال دا چې پښتانه همغه وخت هم مسلمانان وو.
همدغه اوس ځینې اصطلاحات او ځینې کلمې چې زموږ په فرهنګ کې زموږ په ادبیاتو کې ډېرې حاکمې دي، دغه ډېرې پخوا نه استعمالېدلې. ګرچه کومنګ غازی ته وګورو، د غازی کلمه په خاډې استعمال الله دا مې یو ډول مذهبي بڼه لري، اما په افغانستان کې ان په خپل افراطي شکل باندې نه استعمال الله، ځکه نن ورځ د جهاد او د فدايي او د بل 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 اصطلاحات استعمالي، او بل خو دا لکه د ځوانانو یا د هغو کسانو چې په دغه جنگ او په جګړو او په غزا کې شامل دي، البته تخلصونه نمونه حتی زمونږ د دغه مسایل اغیز لاندې نه و. غازی یو لقب و ځینو خلکو ته به وګر کول کېده، اما نن ورځ موږ ګورو اته ماشومان چې نوې زیږیدل د جهاد په وختو کې په باندې به مجاهد نومې شوده.
هاغلی هوډمن وایي چې د افراد اندازه له نومونو او نومونو څخه هم لګیدای شي. دی وایي چې د افراطیت تر اغیز لاندې ځینو کسانو حتی خپل هغه نومونه بدل کړل چې پلرونو یا میندو پرې ایښو،
حتی په یا کوټه یا په یو تخلنځی باندې نوم ایښودل کېده چې دا اسلامي تخلنځی یا اشپزخانه اسلامي مثلا دغه رقم.
د نجیب منلی لویدیزوالو ته هم د تور ګوت نیسی، وای چې لویدیزوالو د جهاد په کلونو کې له سختریزو ګوندونو سره لا زیاتې مرستې کولې. د ده په وینا لویدیزو او عربي هیوادونو خپلې مرستې د استخباراتي ادارو له لورې پر سختریزو ډلو ویشلې، ځکه چې د دوی په باور دغو ډلو ښه جنګ کولی شوی.
اصلا فکر کوم چې افراطیت د غرب زیږنده د افغانستان تصوفي اسلام د غربیانو په فکر باندې نشو کولی چې د شوروي په مقابل کې مبارزه وکړي. هغوی د افغانانو د ازادۍ په روحیه باندې باور نه درلوده، او د دې په خاطر چې د هغوی ټوله فلسفه په تشدد ولاړه وه، نو باید تشدد خوښوونکي عناصر یې سیمې ته وارد کړی وی. د همدې عمله د عربي تندروانو دپاره زمینه مساعده شوه چې افغانستان ته راشي. القاعده د سیایي په غږ کې جوړه شوله او لویه شوله، او همدغسې نور سازمانونه. دا تجربه په منځني ختیځ کې هم تکرار شوې ده. د حماس ډله د اسرائیل او د امریکا په مرسته را جوړه شوې ده، او نن په سیمه کې د ټولو زیات تشدد همدې د ډلې په غاړه دی. نو زه فکر کوم چې افراطیت د شوروي په مقابل کې د غربیانو یوه ناکاره وسله وه، لکه اوس چې مونږ په اتمي وسلو کې د چټلو اتمي وسلو خبرې کوو. یعنی هغه وسلې چې زیان ډېر دی مګر ټکنالوژي نه غواړي. دغسې یو وسله غربیانو په ایدیالوژیکه ساحه کې وکاروله چې هغه د افراطیت وسله وه او د شوروي په مقابل کې وکارېدله.
د پاکستان استخباراتي ادارو د افغان مجاهدینو په نوم د عربي او لویدیزو هیوادونو د مرستو لویه برخه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شمول توندلارو ګوندونو ته ورکوله. هغلی هوډمن وایي چې په دې کار کې د پاکستان خپلې ګټې هم انغښتوي. د ده په نظر پاکستان په دې توګه غوښتل چې په سیمه کې د افراطي اسلام په خپرولو سره د پښتون ملت پالنې مخه ونیسي.
طبیعي لحاظ باندې پاکستان داسې جوړ نه دی چې دا د یو هیواد په توګه خپله بقا تضمین کا. پاکستان داسې یو هیواد دی چې په دښمنۍ کې دغه بقا نغښتې ده، او دغه دښمنۍ پاکستان هغه وخت کې کولی شي چې دغه دښمنۍ ته یو ډول مذهبي رنګ ورکا. یعنی خلکو ته داسې یو احساس ورکا چې تاسو بلوچان، پښتانه، پنجابیان هر څوک یاستئ، خو د اسلام په نوم باندې دغلته یو هیواد لري چې له یو اسلامي ادرس نه د نورې نړۍ د نورو هیوادو سره برخورد وکړو. دلته دې وجه داسې یو زمینه سازي وکړله چې د افغانستان د جهاد اداره په پاکستان کې د توندلارو مذهبي مرکزونو په لاس کې سوله، او دوی عمدن وقصدن داسې یو زمینه مسایله کړله چې هغه ډلې یا هغه تنظیمونه چې غوښتي دغه قابلیت د دې درلوده چې کیدلی سوای د پاکستاني افراطیانو تر اغېز لاندې راسي، هغوی ته ډېر وده ورکړل، هغوی سره ډېرې مرستې وکړې، او حتی هغه مرستې چې د پښتنو د مالي برخه کې د نورې نړۍ له خوا نه کېدلې، د هغو د مرستو د ویش او هغه میکانیزم تر ډېره حده پورې د پاکستان په لاس کې او بیا د پاکستان د افراطي ډلو په لاس کې وه. دې حالت نتیجه دا شوله چې افغانستان کې افراطي ډلې هم په مالي لحاظ باندې ډېر امکانات پیدا کړه، او هم لندغه مالي امکاناتو نه په استفادې سره د جهاد په دوران کې ځینې فتوحات وکړه، او په دې توګه د خلکو په منځ کې اعتبار پیدا کړه.
په راتلونکي لړۍ کې به په دې موضوع لا ډېرې خبرې وکړو چې له توندلارو ګوندونو سره څومره مرسته او په کوم هدف کې ده.
اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام،
ارګ او قطر دوه هغه ځایونه دي چې د دې هیواد د سرنوشت خبرې پکې کیږي. ډالر پکې ښکته پورته کیږي او بهرني هیئتونه ورته زی او راضي. خود د قطر امتیاز امنیت دی او په ارګ عملی کیږي. ګډه وډه لوبه روانه ده. ډالر پکې بادیږي، نور سړی نه پوهیږي چې څه به کیږي. غلم وایي د خدای لپاره او د کور څښتنه. د خپرونې په پیل کې مو ښاروالۍ ته بیایو او هلته مو د مشاورینو د مقررولو له جریانه خبرو چې پوه شئ څه ډول مشاور د مقررۍ چانس پیدا کوي.
خانو مشاور صاحب، ته څه مشوره راکوې چې څه وکړو؟
صاحب، یو لس کلن پلان به جوړ کړو او بیا به د دغه لس کلن پلان له مخې د ښار د عصري کولو کار پیل کړو. د ما په نظر که ښار هم دغسې بې پلانه توسعه او پراخوالی پیدا کړي، نو څو کاله وروسته به ډېر چټل او بد ښار وي.
پرته له پلانه بله څه مشوره لرې؟
صاحب، بله مشوره دا درکوم چې په خپله د ښار ورانۍ ډېر غټ عواید دي. که دغه عواید په صحیح ډول د ښار په رغنده کارونو ولګول شي، نو ښار به ډیر ژر خپله څیره بدله کړي.
بل
که صاحب، د ښار ورانۍ بیلدوزرونه، کرینونه، لوډرونه او کمپریسي ولاړ موټرونه په کار واچول شي او دغه د ښار په منځ کې تیر سین پاک کړی شي، نو ښار به ډیر ښکلی او صحیح شي. په سین کې پرتو کثافاتو ښار ډیر بدرنګه کړی او هم د ډول ډول میکروبونو او ناروغیو د پیدا کېدو سبب کیږي. صاحب، نن خو هم دومره مشورې کافي راته ښکاري، نورې به بله ورځ درته ووایم.
ګوره مشاور صاحب، هر چا چې رالیږلی او هر چا دې چې واسطه کړې ده، د ما له خوا ورته ووایه چې زه دغه ډول بې معنا او بې تجربې مشاور ته اړتیا نه لرم. دا کومې مشورې چې تا ما ته راکړې، دا هره ورځ د ما پیاده او اشپز هم راکوي، ډریور مې په موټر کې همدا شیان راته ښیي. خو دا کومې مهمې خبرې نه دي. په نړۍ کې یو داسې ښار هم نشته چې مشکلات دی ونه لري.
نو زه څه ډول مشوره درکم؟ د ښار د پرمختګ، عصري کېدو او ښکلا لپاره خو په لومړي قدم کې همدا کارونه ډېر ضروري دي.
چټک مې له کوټې وسه چې بیا دې دلته ونه وینم. ښه ښه، هغه نوی مشاور ته ه؟
او صاحب، زه یم.
ته به نو ماته څه مشوره راکړې؟
صاحب، څه وایم، نو زه دا مشوره درکوم چې تر هر څه د مخه باید د ښار ورانۍ مامورین تصفیه سي. یعنی هغه مامورین چې رشوت خوري، خیانت کوي او په اداري فساد ککړ دي، فوراً یې برطرفه کړي او پر ځای نوي فني او صادق کسان مقرر کړي.
بله به څه مشوره راکړې؟
بله مشوره دا درکوم چې په ښار کې بې نقشې ودانۍ باید ټولې رنګ سي او خواندانو ته د ماستر پلان مطابق نقشې او هغه شرایط چې یوې کلکې او عصري ودانۍ لپاره پکار دي ورکړل سي او پرې عملي سي.
د دې کار ګټه به موږ ته څه وي مشاور صاحب؟
ښار وران صاحب، ګټه یې دا ده چې د ښار ټولې ودانۍ به د ماستر پلان مطابق جوړې سي. چهار ودانۍ به هم پارکینګ لري او هم به فاضله او اوبه وتلې وي او هم به شنه ساحه لري. په دې سره به هم نظافت او ښکلا مراعت سي او هم به د ترافیکو مشکلات نه وي.
چټک مې له دفتره وسه که نه پیاده ته غږ کوم چې په زور دې وباسي. حتماً دې څوک واسطه کړي دي چې دلته راغلی. د ما دغسې ناپوهه او بې تجربه مشاور نه دی پکار. په منډه دې مخ پرته کوه، وسه
په سترګو سه.
خا خا، تو خو مشاور صاحب یا؟
وو صاحب، خدای دې ژوندای لره. صاحب ډیر ښه نوم لرئ، ټول خلک درڅخه ډیر زیات خوشحاله دي. کاشکې د موږ ټولو ښارونو د تاسې غوندې مخلص په وطن مین او د خلکو لغامه مړ کاروان درلودی. صاحب باور وکړه چې په ښار کې مو ډیر غټ مثبت بدلون راوستلی دی. ماشاءالله، لکه چې ډیره زیاته تجربه لرئ.
مننه مننه. ته څه مشوره راکوې چې څه وکړو؟
صاحب، که یو خبره درته وکړم خفه کیږي نه؟
نه، ولې به خفه سم، مهرباني وکړه.
صاحب، متل دی چې وایي خدایه لومړی ما وبخښه بیا مې مور پلار.
آمین.
صاحب، لومړی خو دې د خپل جیب غم وکړه. کارونه دی ډیر کړی دی ټول عمر د نورو لپاره کارونه کیږي لږ به سړی د ځان لپاره هم کوي
ته خو ډیر زورور سړی ته په رښتیا د مشاورت لیاقت لرې
مننه صاحب حسن نظر مو دی صاحب زه وایم چې د بې قانونه ودانیو خاوندان را وغواړه او ورته ووایه چې ودانۍ مو په دوه میاشتو کې ورانوو له دې امله مو ودانۍ تخلیه کړي چې دا خبره ورته وکړي نو خلک ویریږي او په خپل منځ کې د ستونزې د حل لپاره مشوره کوي او پوهیږي چې د مشورو نتیجه یې څه شی راوځي
نه شی راوځي
نتیجه یې دا راوځي چې پیسې سره اچوي او ټول یې تا ته راوړي چې د ودانیو د ورانولو کار وځنډوي
تا څه وایې
رښتیا وایم په همدومره خبره خو څو سو میلیونه ډالر نقد چرت په دغه لاس له مانه واخله نور څه وایې
ډېر سړی په مشوره کې دې وزن شته چې لومړۍ مشوره دې دومره خوا نو وروسته به لا څه وي ورشه او سکرتر ته ووایه چې راشي سر له همدا اوسه مقرر دی له تا نه با تجربه مخلص او لایق مشاور زه نشم پیدا کولی
اوس په کمپنیو برسیره آن اشخاص هم په تلویزیونونو کې د ځان لپاره اعلانونه کوي لکه مثلا ډاکټران فالبینان تعویزګر او نور د همدغه سیلانی ډاکټر ماینه خانی ته مو بیایو
سړیا دغه نیلوفر به دي ډاکټر خان پاچا ته ورستلې وای چې درمل یې ورکړی وای او دغه د یوه ناروغي شو سوي وای نه د سونو په یاد کې پاتې کیږي او نه یې بلڅه دا اوس چې خبر ورته وکې لشه به ورسته بیا یې
ډاکټر خان پاچا څوک دی
د یوه د تداوی ډاکټر دی اره ورځ په تلویزیون کې اعلان کوي وای چې په ضمانت سره تداوی کوي
یو خو خزه ته دغه اعلانونه لکاره استلې ویختان دې د اعلان په شامپو سپین کړل غاخونه دې د اعلان په کریمو چینجن کړل خو ته به هم اعلان وانه وختي
د دې ډاکټر دې زیات اعلانونه جوړي کده کار نه وای دومره اعلانونه کوي
کده کار وای نو به اعلان ته اړتیا نه درلوده په خپل خلک ور بلدې دل
او انجلی شو چې راغلی راسه دلته د ډاکټر خان پاچا اعلانونه څه وای
د کوم ډاکټر خان پاچا
ولی هغه په چلوزن کې اعلانونه جوړي
د ماهر ده چې کوم یو خی
وګوره امدا پرون امدا را تکرا کوه چې ډاکټر خان پاچا ته مې بوزي اوس هغه دې يرته
خزه کاش کې چې دغه ناروغي په تاله کې دلی و چې لګر امه شوی هم درنه
ونی ما څه درته ویل
چې یو خبره ووري یو ونه را ته تکراروي لیوانه دې کړم لیوانه
پلارا اوس جنگ مکوي
لوري جنگ نکوم د زړه براز باسم
خنو کوم یو ناروغی؟
دغه لور می ناروغه ده
چه ناروغی لری؟
هر چه جری ریزه حافظه کمزوری سوی ده
او ډاکټر سب دی مور حافظه دیره قوی ده کلک ده کمزوری درمال ورته ورکی
خوری نو تام ناروغی؟
نه ډاکټر صاحب خواهن می چوک ده سره کوی
نو چوک ناروغ دی؟
لور می
چه ناروغی لری؟
ده یه ناروغی لری چه یه پیات نپاته کیجی
دا حافظه مشکل لري دا څه شو دا لعنتی هم دا اوس په لاس کې وو
ډاکټر صاحب څه شی لټوي
اوس هم دا راسه خیر شول چې څه شی لټوم لکه چې نه پوهیږم په یاد را نغلل
ډاکټر صاحب عینکې خو به دې نه لټوي
نه زه عینکې نه یم
په قلم پسې خو به نه ګرځي
ریختیا قلم بلتاوه خونه پا یکم چه چه تا می که خوده
ڈاکتر سیب اغه ده پا جیف کی دی خیده
ریختیا وی مننه مننه وز دا وی چه کم یو ناروغی است
ڈاکتر سیب ده ما دغه میرمن ناروغه ده او ده تلویزیونی لانونو ناروغی نیوله ده او ده خود تا رشتنه ده نو ده خدای پامان
خزه چیزو دای پخپلا پا دی مرز اختره من بزا جور
خدای دیورک که در دکتر لده دیر ایلانو سره لمره گی دخپل زنی لجو کری سملی و نیدی موسیقی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، حیا اوریاخیل، ستاره امینی او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.